السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. ملیحا میرزا ده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
کورمې سوداګرو احتجاج ختم کړي او د خرلاسي لار خلاصو شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټول ټاکنو د پایلو اعلانولو کې له ستونزو سره مخ دی او فرانسې ویلې د ایران سره به خبرو ته دوام ورکړي. دا اوس ټکی اوس په مکړی بشپړو خبرنو ته. په کورمه کې ځایي سوداګرو، ترانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. دوی په سیمه کې د ځایي انتظامی لخوا د بې ځایه زورولو خلاف د احتجاج په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره هم تړلې وه او په ټرمینل کې کاربند اعلان کړو. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر عابد خټک وویل د هړتالې په سیمه کې د پوځ د یو مشر بریګیډیر نجف عباس سره له مذاکراتو وروسته ختم کړی دی.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ تاسو سره مو ما غرنګ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو هغه کوي کولاو کوي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پر مټ لرونکو گاډو ته د پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي، د چیکینګ په عمل کې د توندی راوصل شي او په پوله دي د تجارتي ټرمینلونو سهولت ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکان لپاره د یو شمېر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی. تیره ورځ په مټ سوات کې د ښځو لپاره د شناختي کارتونو د یو مرکز د پرانیستې دستورې ته په وینا کې وزیر اعلی وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي.
انجینئرنگ یونیورسٹی پکبل کے بھائی ان شاء اللہ جڑے گی، داغے سر سر وومین یونیورسٹی دا، ڈینٹل کالج دے ان شاء اللہ، شپک کالج یونیورسٹی دے ان شاء اللہ، پسواد کی جڑی دا مٹ ہسپتال اپ گریڈ شیر ہے.
بلخوا ځای ولسوای چې په تیرو 15 میاشتو کې سوات ته د وزیر اعلی د 5مه دوره د هره دوره کې هغه د ډول اعلانونه کوي خو عملی کار تر اوسه دوی نه دی لیدلی. د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په دریمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. تیره شپه مشال لړیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو هم ورسره منلې ده چې د هرې جمعې په ورځ به په احتجاجي غونډو کې له دوی سره برخه اخلي. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې 2013 کال په ټول ټاکنو کې ټګي برګي شوی و خو حکومتي لوري او د انتخاباتو کمیسیون وایي هغه ټاکنې رڼې وي. عمران خان هم په واره ویلي چې د استعفا ورکول سوال نه پیدا کیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه د ځینو ستونزو له وجې نشي مشخصولی. هغې دا خبره پرون مشال رادیو ته وکړه.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی، نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل شي.
هغې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړېږي. باطلې رایې به باطلېږي او معتبرې رایې به شمیرل کېږي. خو دا چې په اوو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، نو دا ټول مسایل خپلې اغېزې لري او د هغوی مهالویش شاته اچوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. په نورو ولایتونو کې کمیسیون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. هغه وویل تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کاوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړ جاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته لاغې چې طالبانو دوه خونړۍ بریدونه وکړل له هغې ډلې سره خبرې لغوه کړې. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیره سې شنبه د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان له درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي له زندانه خوشې کړل او وی ویل چې د سولې په خاطر دا کار کړی دی. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی نن په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا پکې ایران ښکیل ښکاري پاریس په د تهران سره د خبرو دروازې پرانستې ساتي، خو نوموړي دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې د هغې په وینا په منځني ختیځ کې د امریکې د قصدي او تدریجي ناښکیلتیا له وجې نرمي رامنځته شوې ده. فلورنس پارلی هغو ترنګلتیاو ته اشاره کوله چې 2015 کال له جوهري تړونه د امریکې د وتلو له وجې مخې ته راغلي دي. امریکې له هغه اقدام وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه زیات کړل او فشار پرې واچاوه. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هیواد د خپلو اروپایي اتحادیانو سره یو ځای هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون پر ځای پاتې شي. بل پلو ایراني چارواکو ویلي تر هغې به په مذاکراتو کې برخه وانخلي چې پرې لګول شوي بندیزونه لرې کړل شوي نه وي. د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي دي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 ته رسیدلی دی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چانو ډزې کړي او اوښکې بهونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاریو او ناسیزو عامه خدمتونو په غبرګون راپاسېدلي ول او اوس د ټول حکومت د لرې کولو غوښتونکي دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 101 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 25 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د کورمې په خرلاتسو کې تاجرانو او کسٹم کلیرن ایجنټانو د بے ځایه تنګیدو پر ضد خپل احتجاج ختم کړی. په اسلام آباد کې د چین سفیر د امریکا هغه خبره رد کړې چې ګواکې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رادارې پروژو کې درغلی کیږي. د سیمه ایزو چارو یو کارپوه وایي د مومندو پنډیاله تحصیل شهید پانډه اوسیدونکو د سړک د نشوالي له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
باران راشه سیلاب راشه دا خوڑ راوزی دی ماشومان بی سکول نشید لی لار بند دی
نو دا سیلاب دا چه خرم پی نشید لی نو بس بیا چه مطی تا رسو رسو نو بس اللہ تا پر رسید لی.
پا خیبر کبالی زیلا که دا نیشنل بوک فاونڈیشن دا کتابونو دا میلی حال بواره
ڈیلی بیس پانی من دا بکشاپ گرزی ار سکول تا ہر کالج تا
دا شاعر رحمان بابا یو کتاب واخستو ورسرا ورسرا دا سائنس باٹنی بارا کی میں یو کتاب خرید کرم.
نو رپورٹو نہ ہم شتا مشال ریڈیو سر پاتشے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د کورمې په خرلاتسو کې بیګا تاجرانو، ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرن ایجنټانو له پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړ. احتجاج کوونکو د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه مرکزی لار د شورو د ورځې راهیسې تړلې وه. د احتجاج کوونکو مشران وایي پوځ ورته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به پوره او مسلې به حل شي. دوی غوښتنه لري چې د تورخم په ګډون افغانستان ته تلونکو نورو لارو باندې نافذ قوانین دي د خرلاتسو لپاره هم جوړ کړل شي. دوی دا غوښتنه هم لري چې په خرلاتسو ټرمینل د پوځي سرتیرو لخوا تنګول دي بند کړل شي. بلخوا پوځ په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل له طارق اورگزین اورو.
د کورمې په خرلاسو کې د جمعې په ماسپخین تاجرانو، ټرانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خپل غوښتنو او هغلته په تجارتي ټرمینل د بې ځایه تنګولو او سختي په ردي عمل کې شروع کړی خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان افغانستان ترمنځ مرکزی لار له چشمبې تړلې وه او په ټرمینل یې له کاره تر انکار وروسته ټولې تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولې وې، خو اوس د هر څه یو ځلې بیا بحل شوی دی. د کسٹم کلیرنگ ایجنټانو د اتحادیه مشر محمد عابد خان خټک وای بیگا د تاجرانو یو وفد د ضلع د پوز مشر له بریګیډیر نجف عباس سره مذاکرات وکړل چې بګی د هغه لخوا غوښتنې او د راپی خوستونزو د حل کېدو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ به تاسو سره مو مغه رنگ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو
د یاد اتحادی مشر په خبره د دوی بنیادی غوښتنې دا دي چې د خرلاتسو په تجارتي ټرمینل د گاړو چڼیز عمل له تیزولو سره په روډ پرمټ گاړو باندې پاکستان ته د روړېدو بندیز لري کړی شي او بل دا چې د ملک نورو ټرمینلو په شان هغلته هم تاجرانو ته سهولتونه ورکړي. د خرلاتسو ځایي مشر او تاجر سید نبی حسین وای هغلته په پرمټي گاړي کې له افغانستانه سامان پر راوړلو له اتو میاشتو بندیز دی، خو په نورو ځایونو کې داسې هیڅ خبر نشته، نو دغه بد سلوک دوی احتجاج ته مجبور کړل.
غلام خان گاڑی کرو شی هغه بنو کیا لوڈ ان لوڈ کیږي، پشاور کیا لوڈ ان لوڈ کیږي، 15 دن هغه سور سرای پنجاب ته اتلای شي او معیار می پرچی نه بیا هغه واپس تور ریټن کوي او هغه گاڑی به و خامو هغه لوډینګ وکړو او یو لوډ کیا لوی لوډ کو یا هټه لوډ کا چاغای مو بدر تر روش می دلته نه پرګری زو په غلام خان ان سره دا تور خان ان سره
په پړچنال کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی مصائب حسین وای کپوز په خبر عمل وکړو او په پرمټي گاړو بندیز له اوچتولو سره هغلته تاجرانو ته سهولتونه ورکړل، نو دا به نه یوازې دا چې د دوی اقتصاد ښه کړي بلکې د ملک په ګټه به هم تمام شي.
مخکې تقریبا 70-80 ګوډي ترلو اوس تقریبا دا 15 ګوډي چې مخامخ حکومت یې وخت نه دا ریکوست کوو چې را دا کوم ګوډي چې کړي لکه په ترخم چې چی په کورې په دغې آلو شي چې په غلام خان چی په کورې په دغې آلو شي موږ دلته دا ریکوست کوو چې یاره دا تاسې غلط کور نه ده موږ سره یو تاسې موږ مهرباني وکړو ځکه چې دغه وجې نه به موږ کاروبار ښه شي او پاکستان کاروبار به ښه شي.
په دغه اړه د پوز دریز تر اوسه مخی ته نه دی راغلی. له کورمې د افغانستان مختلفو سیمو ته 15 لارې تللې دي، خو په هغو کې په دغه وخت هلته یوازې د خرلاتسو په لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خرلاتسو تجارتي ټرمینل تر جوړېدو وروسته د تری منګل، شرکو، بوډکي او شهیدانو ډنډ لارې حکومت تړلې دي. طارق اورگزین، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. چین د امریکا له لوري د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژو کې د درغلو تورونه ناسم بللی وای. واشنگتن خپل سیاسي ترجیحات په پام کې نیولې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د چین سفیر کړې. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي ایلیس ویلز ویلیو چې د سی پیک پروژو ګټه به پاکستان ته نه بلکې بیجینګ ته رسیږي. د اقتصادي او سیمه ایزو چارو پوهان وای دا ډېره لویه پروژه ده او د دې اثرات به په نړۍ او سیمه باندې وي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ژین د امریکا هغه خبره رد کړې چې وای د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژو کې درغلي کیږي. نوموړي ویل چې باید امریکا په دې لړ کې له احتیاطه کار واخلي. د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې د سی پیک میډیا 15 غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا لوړپوري چارواکي ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو پر اساس خبرې کړي. د پاکستان لپاره د چین سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالي ایلس ویلز په واشنگتن کې په یو کانفرنس کې اسلام آباد ته وړاندیز ورکړ چې د سی پیک پر ځای دي د امریکا سوداګرۍ بیلګې په پام کې ونیسي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره د لوو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د خپل هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. د دوی په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري د 60 ارب ډالرو پروژې به یوازې بیجینګ په ګټه تمام شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ډیټی ویل چې د سی پیک په اړه د امریکا اعتراضات دوه وجوهات دي. لومړی په دې کې درغلی دي
نقصان کی گئی لہٰذا روان مزدور تو نوکری ملائی تو سی پیک پاکستان کے اصل مزدوران کا نوکری ملائی دو امکان چلائی گی دروشتہ
اکرام هوتی زیاته کړه سی پیک د پاکستان لپاره ګټور دی. امریکا او د اروپای ټولنې ډیرو هیوادونو د چین د پروژه او د سیمایزو بنیادی ډانچو لپاره د چین په پورونو نیوکی کړي او خبرداري ورکړې چې د چین دا کار به یو شمیر پرمختیایي هیوادونه تر پورونو داسې لاندې کړي چې هیڅ کله به یې پرې نه کړي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دا خبره رد کړې ده. په وی خبر کې د سیمایزو چارو پوه اجاز خټک بیا مشال وړي ته ویل چې په نړیوالو اړیکو کې ارو مرو داسې خبرې رامنځته کیږي.
بالا حیثیت دے اگلے پار یہ اہم چیلنج دے سویرے چین کم لے کے مخصوصی امریکی بال تک کنسرن سی پیک پاکستان دے بارے سمر خدے بدے تا بدل بہت پاکستان کے دن ہم دے بارے کی ریزرویشن مستاسن حلق پر رکھو چی دا ڈاکر پشیرے سن حلق ہوئی کی دائیو بل شیئی شیئی دے دے کولونی ریم آئیو بدل دی بیٹ دے کوئی لازمی خبر دا چی دی کی بدی دنیا دے نور ملکنو دلچسکی.
اجاز خټک ویل چې د دې پروژو ارزښت ډیر زیات دی او دا په سیمایزو او نړیوالو چارو ډیر زیات اثرات پرې باسلی شي. پوهان وایي د سی پیک په اړه په هیواد کې دننه هم ډیری نیوکې شوې دي او په دې پروژو کې ډیری خبرې پټې ساتل شوې دي چې له وجې ابهام موجود دی. د دوی په خبره په دغو پروژو په قومي اسمبلی او سینټ کې بحث سره منفي پروپاګنډا ختمې دي شي.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت العلماء اسلام فی په مشر حکومت ضد احتجاج ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې له مخې به جمعه د حکومت پر ضد د ضلعو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. قسم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال له هغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتره کارکنان وو، خو پرون په شو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړو. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په مړې او دوه پړاوونو کې داسې ګډون ولې نو کړي لکه اوس چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي او میګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنی پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه باندې په دمر په ټول زلو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلز پارټي د ژمنه وکړه د پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چې د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن په خپل کړي و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل اکزیکیوټیو کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته مونږ اپوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. مونږ مختلف پارټیز وو په اپوزیشن کې، مونږ کې رایټ کسان هم شته، د لیفټ کسان هم شته، زمونږ خپل منشور دی، خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړي توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې دی خپل حالات ته ګوري روز پر روز کدی باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلره کی نو ما تخکاری چې دا دوانه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دی او د روزې په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دی
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی خو تحریک انصاف دا تور دوی چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي
د بوریوال کاکر رپورٹ تاسو اوریدو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال ویلي چې د دې سیمې د پرمختګ لپاره یو شمیر ترقیاتی کارونه روان دي او لسته به ډیر زر یو شمیر اسانتیاوي ورکړي دوی وایي په سواد کې به تعلیمي ادارې هسپتالونه او سړکونه جوړوي خو د سواد ولس بیا وایي حکومت په تیرو وختونو کې هم دا قسمه ډیر ژمنې کړې دي خو عملي شکل یې ورته نه دی ورکړي تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټه کې د خزو لپاره د شناختی کارت جوړولو ځای پرانستې دستوري ته وینا کې ویل چې دوی ته په ملک کې معاشي ستونزې را مخامخ وي ولی اوس په هغې باندې قابو موندی شوی دی او ټول ملک کې د ولس ښېګړې لپاره کارونه روان کړی شوي دي دوی ویل چې سوات کې د ولس لپاره یو شمېر لوی پروژې روانې دي او دوی مقصد ولس ته اسانتیاګانې ورکول دي
وسیدا ڈینٹل کالج دے انشاءاللہ په جون جولای کې باغما پرشنل کو او داغه سره سره د بنګور سیټي د اوبو چې کوم مسله 8.5 ارب اغه ما ایشین ڈیولپمنٹ بینک سره خبره کړې ده پای کې مور چولې ده شپک کال جون به انشاءاللہ په سواد کې جوړي د مټي اسپیټال اپګریډ شوی ری روان بجټ کې به د هر ضلع لپاره یو یو میگا پروجیکټ اچو
په دغه مهال د سواد سره تعلق لرونکي مرکزی حکومت مواصلاتو وزیر مراد سعید هم په سواد کې د ترقیاتی کارونو ذکر وکړو او د مرکزی حکومت پروژو تفصیلی وړاندې کړو
په یو یو صوبایي حلقه تاسو صرف کوم چې کم ټینډرې راوونی دي په هر صوبایي حلقه باندې 40-40 کروڑ روپۍ سي د لارو کوڅوره پاره 40-40 کروڑ روپۍ سي د وټوره پاره 40-40 کروڑ روپۍ د وډیو روډونو لپاره او د هغې سره سره کم زموندا مین روډ چې مټی تر اغله کمل پتر باندې په دې کې ګیس تا کار مکمل شي وزیر اعلی صاحب دا غي منځوري ور کړی دا د هغه شموزونه والا د مټی پوره او د دې ځای نه والا د پر شور پوره او د شور نه بیا رګټ پیو چاره پوره دا ټول سړک چې کم دې دا منځور شوی دی
د وزیر اعلی محمود خان په تفصیلی وینا زی خبریال سید الرحمن وای چې 15 میاشتو کې د وزیر اعلی سواد ته دغه 15مه دوره ده ولی تر دې دمه اورسته عملی ترقیاتی کارونه په نظر ناراضي
زما په خیال کم د اعلانات چې دینو د هغه پوره بده باندې مونږ خلک یقین نشو کولای تر څو پوره چې د دې عملی جامه غوستل شي ویني یو د غټ وجه دا هم ده کوم ګورو د ملکنډو جن د ټول نغټ اسپیټال لې دلته ګوري سټی سکین ماشينان خراب دي دلته چې دینو د ایکس ری ماشينان خراب دي دغه شان کروډونه دي نو د روډونه د ملم جبی روډ دی د کلام روډ دے دوچ پای باندې اتیا فیصد کار مکمل شوی دے خو تر اوسه پوری اغنه دے شوی نو سړی پتی باندې نشوی ویلې چې په 15 میاشتو کې د خلکو چې څنګه امیدونه وو چې یکدم بدلته وزیر اعلی راشي یو وفاقي غټ غټ وزارتونه رال دلته بشیدن یو لوی تبدیلی راشي نو هغه تبدیلی تر اوسه پوری د خلکو ته په نظر نه راغلی
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به دو ورځنی د سواد په دوره کې بیلابیلو ځایونو کې د ترقیاتی کارونو پرانستی کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د دې پاړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه د سهیل ایاز په نوم داسې کس ته نوکری ورکړې وه چې پر ماشومانو جنسي تیری پرې ثابت شوی و سهیل ایاز هغه کس دی چې تېره اونۍ د راولپنډۍ پولیسو نیولې او د منلې چې تر 150 له زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری کړی دی دې کس د خیبر پښتونخوا له حکومت سره د سلاکار په توګه کار کړی و اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر لوړو چوکیو خلک څنګه ګماری زمونږه همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتي دي چې څنګه یو مجرم ته نوکری ورکړې وه یا د کمیټې د غوښتنه د نومبر پر 28مه د پیپلز ګوند د مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې سوي غونډه کې کړې ده. د کمیټې په غونډه کې پر دې خبره حیرانتیا شودل سوې ده چې څنګه یو مجرم ثابت سوی کس ته د حکومت د سلاکار دنده ورکړل سوې وه. دا له هغه وروسته ده چې د راولپنډۍ پولیسو د نیولي کس سهیل ایاز په اړه یاد کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. کمیټې پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے استازی به په دې اړه وضاحت وړاندې کوي چې دې کس ته څنګه اجازت ورکړل سوی و. کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د نیول سوي کس د تعلیمي اسنادو او تجربو په اړه معلومات او هغه اشتهار دي هم ورته وړاندې کړل سي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرې دې کس ته نوکری ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه داسې طریقه کار نه و چې د چا د ګمارلو پر وخت دي له هغه څخه د پولیسو ریکارډ هم واخیستل سي.
فرض کړئ سړی بهر بلکې چاته سبق کړی د موږ سره خو د هغې داسې څه انتظام نه وي. پکار ده چې داسې لیکېږي خو اوسه پورې خو داسې فارم څه طریقه کار به نه و چې هغه به داسې قسم ډیسیژونه کتلی کېدل.
د عاطف خان ګوند تحریک انصاف له 2013 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی. له نوموړي مو وپوښتل چې دوی کله د لوړو چوکیو لپاره خلک ګماري نو طریقه کار یې څه وي؟
د هر ډیپارټمنټ خپل خپل کاري خو خلک خدای چې دغه کوي چې خو اکیډمیک ریکارډ ګوري. نارملی خو چې کوم انټرویو کېږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کېږي نو هغې کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سبمریټي هغه کتل کیږي نارملی دغه پروسیجر.
دا مسله له هغه وروسته راپورت سو چې د راولپنډۍ پولیسو د نومبر پر 12 وویل د سهیل ایاز په نامه یې داسې کس نیولې دي چې پر دیرش ماشومانو د جنسي تیری کولو اعتراف یې کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو د سینټ کمیټې ته ویلي چې شپږ 40 کلن سهیل ایاز د نړۍ په نهو هیوادونو کې ګرځېدلی خو په برتانیا او ایټلی کې هم پرې له ماشومانو سره د جنسي تیری کولو تورونه ثابت سوي او سزا سوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د مومندو شهید باندې اوسیدونکي وای د پوخ سړک د نشوالي له کبله ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای چې بارانو شینو بیا ماشومان سکولونو ته نشي تللی، هسپتال او د ژوند نورو ضرورتونو لپاره بازار ته تګ یې هم ګران شي. بلخوا په مومندو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي وای د کچه سړک ستونزه به هواره کړل شي. تفصیل له شانواز سرکزی په دې رپورټ کې اورو.
شهید بانډه د پنډیالی تحصیل مومندو ضلع برخه ده چې د 1.3 کیلومتره ولې د مټه مغلخیلو 400 نه 45 کیلومتره کې آباده ده. دغه بانډې او ورسره تړلی پټي بانډه او میا پټي ته لا هم کوم سرکاري تارکولی سړک نه دی تیر شوی چې ولسی وای بارانونو او په سختو سوکړو کې ورته ډیر مشکلات وي. عثمان خان یو ځای تند دی او د وویل
دا لاسه کې چې باران راشه سیلاب راشه دا خوړ راوځي ماشومان به سکول ته نشي تللی، لار بند دی. نن څلورم را پنځم راشه اوبه په کلاو لاړې دي. پاکستان کم کم دي ته ورسره موږ دا دې ګام کې پراته دا لار او دا سکولونه او دا سپټالونه موږ غوري ګډ ور دغه پراته دي.
رحمداد نوم یو بل تن چې په شهید بانډه کې اوسېږي وای چې هغه ډیر وار سرکاري او حکومتي چارواکو ته ویل چې د دوی د سرک مشکل دی هوار کړی خو تر دې دمه پرچا غور نه دی کړی. اوس نو دې سیمې ته خو د محمد ډیم په شان لوی پروجیکټ راغلی نو باید حکومت ته دې اړخ ته پام وکړي.
خو چې گاډی والا راځي نو کم از کم 45 منټ یا 50 منټ لی او دې کې بیا داسې کیس راشي اوس مونږ ته د شپې ډیلیوري کیس راشي. بس دې کې بیا چې مټه ته مونږ رسو په دې لار نو داسې لار ده چې خرم پې نشي تللی نو بس بیا چې مټه ته رسو نو بس الله ته ور رسېدلی وي. د ماشومان هم ډیر تکلیف دی او مریض ته هم ډیر تکلیف دی.
بیا مې د محمدانو د قومي سیملې غړي ساجد محمد سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې دغه سیمه د دوی په نظر کې دي او کوشش وکوي چې سرک ورته خامخا جوړ کړي.
پروګرام جوړ کړی دی، ټینګ ایر پلین جوړ کړی دی. نو هغه کې تقریبا د زله محمد موږ 400 کیلومتر دا کم چې لوکل روډونه یې دم پکې شوی دي. کوم دغه چې کوم پلین دې موږ دي کې شهید باندې روډ چې کوم دا پکې شامل دي او دلته چې دي د تګ راتګ او د لارې څنګه چې تاسو دې لري کني مسرید ان شاء الله دغه مسله به ان شاء الله دغه سره حل کیږي.
د شهید باندې پټي باندې او میا پټي د خلکو شمیره 500 زیاته ده. خودوی غواړي چې سرک ورته د بچو د تعلیم د صحت ته ایمرجنسی او د خپلو کروندو فصلونه منډایانو ته په آسان رسولو لپاره جوړ کړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شهید بانډا.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ماخام 5:30 بجې اوښوي لن خبرونه ل نجیب امیر امر.
کورما کې ځایي سوداګرو، ټرانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی. دوی د تیرې چهار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړ. د احتجاج ترتیبوونکي وایي د پوځ له ژمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارې پرانیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د سوات ملکان لپاره د یو شمېر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی دی. نوموړي تېره ورځ په مټې کې یوې د سورې ته په وینا کې وویل چې په ملک اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي، خو د سیمې خلک وایي حکومت د تشې وعدې نه کوي، عملي ګامونه دي هم پورته کړي. د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېیم لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تېره ورځ د ملک په بېلابېلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د نه ترسره کېدو له وجې نشي مشخصولې. هغې دا خبره پرون مشال رادیو ته وکړه. په نورو ولایتونو کې کمیسیون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. د مسؤلینو په وینا د بندر کولای شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه ولېږدوي. د افغانستان حکومت رسماً د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لېږدولو پیل وکړ. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلین په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا پکې ایران ښکېل ښکاري، پاریس په د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي تر څو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خبره ده، نو په هانو په وینا اسلام آباد د خپل مالی ګټو لپاره امریکا سره مرسته کړې ده. نور اسپانه لیکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې وکړې او طالبانو سره د قیدیانو په تبادله کې د پاکستان کردار په حق له د نوموړي نه مننه وکړه. نور اسپانه لیکي امریکا ته معلومه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان د مرستې نه په غیر معاملات حتمی نتیجې ته رسول ډېر ګران دي. نو پاکستان حکومت له پکار دی چې د امریکا مشرولۍ سره د مذاکرات وکړي چې افغانستان کې امن لپاره به دوی خپل پوره کوشش کوي، خو په بدل کې د امریکا د هند تر انتظام لاندې کشمیر شخړه هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د یاد ورسپانه سره په ایوي مرکه کې ویلي دي چې وسې ټوله توجه اولس سره کړي وادي پوره کولو او ګرانۍ خاتمه طرف ته راړولې ده، او څوک چې هم په درغلۍ کې ککړ دین او قانون مطابق سزا به ورته ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلل وروسته ملک په معاشي توګه مستحکم کولو لپاره ګامونه پورته کړل، خو د ځینو وجوهاتو له وجې حالات ښه کېدو په ځای نور هم خراب شول، ځکه چې احتساب د ویرې کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي او حکومت لخوا شروع کړی شوی احتساب ته د انتقام نوم ورکړی کیږي. په نیب باندې نیوکې شروع دي او ټول اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد رایوځای شوي دي. دې ترڅنګ د اولس حالات ښه کېدو په ځای نور هم خراب شول، ځکه چې په ملک کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم دا وینا چې ټوله توجه به اولس ته راپېښ مشکلاتو حل طرف ته اړوي یو ښه فیصله یې ده، ځکه چې اولس دا وخت مشکلاتو سره مخ دی. د احتساب لپاره ادارې موجودې دي. حکومت د هغه خود مختاره جوړولو سره خپل ټوله توجه اولس ته راپېښو ستونزو طرف ته راواړوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د بجلی په نرخونو کې هر میاشت اضافه له وجې اولس له جټکې ورکول د حکومت معمول جوړ شوی دی، او یو واری بیا د تیلو په مټ کې د سپتمبر میاشتې لپاره د بجلی یو یونټ په نرخ کې 1.2 روپۍ اضافه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. ورسپانه لیکي اولس د تحریک انصاف ګوند نه ډیر امیدونه لرل، ځکه چې عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې ورسره وعده کړې وه چې نه صرف ګرانۍ خاتمه به کوي، بلکې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه به هم راکموي. خو چې کله نه یاد ګوند په واک کې راغلی، نو د هر شي نرخونه په بره روان دي. ورسپانه لیکي دومره زر زر د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه اولس سره زیاتې دی. حکمران ګوند له پکار دی چې اولس سره یې کمې وعده کړې وي نو هغه دې پوره کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې لا درک شوی مدني فعال ادریس خټک موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا اکونومیست مجلې په ایران کې د پټرولو نرخ کې د اضافه او د حکومت ضد مظاهرو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو نورې برخې لا ګل ایاز اورو.
د بخنی نړیوال سازمان په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په تریتم کې دوه اندېښنه څرګنده کړي. سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د نومبر له 14مې ادریس خټک په اسلام آباد پېښور موټر وې په ساده جامو کې کسانو لزان سره وړي او له هغې مودې راهیسې درک نه لګي. د هغه کورنۍ ته هم نه ده معلومه چې ادریس خټک چرته دی. نړیوال سازمان په بیان کې اندېښنه څرګنده کړي چې په ادریس خټک تشدد کېدای شي او ورسره د بد چلند امکان هم موجود دی، ځکه چې په پاکستان کې د تریتم شوو کسانو سره ښه چلند نه کیږي. د دې ترڅنګ ادریس خټک د شوګر ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته په یو استولي لیک کې ویلي دي چې په ساده جامو کې کسانو خټک د نومبر پر 14مه نیټه له خیبر پختونخوا په زور راپورته کړي. یاد اداري ویلي شپږ 50 کلن ادریس خټک په خیبر پختونخوا او په خواني فاټا کې د بشري حقوقو سرغړونو په ګډون په زور تختونو پیخي ثبت کړي دي. نړیوال سازمان په حکومت غږ کړي چې د ادریس خټک موندلو لپاره کوټلې ګامونه واخلي. دوی په لیک کې دا هم ویلي چې یا خو ادریس خټک خوشي کړي او یا د عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا اکونومیست مجلې په ایران کې د پېټرولو په نرخ کې د اضافې پر ضد د مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې کې د ایران حکومت لخوا د نومبر په 15مه د پېټرولو په نرخ کې بې ساري اضافې په ټول هیواد کې خلک راپارولي دي او په ټول ملک کې د دې پر ضد مظاهرې شوي. د مجلې په خبره د ایران له سلو زیاتو ښارونو کې خلکو سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي او بینکونو او پېټرول سټېشنونو ته یې اور ورته کړی. مجلې کې اوس د مظاهرو د حکومت ضد بڼه خپله کړې ده. مظاهرچیانو د ایران ستر مذهبي مشر تصویرونو ته اور ورته کړی او ملایانو اوزی نارې وهلې دي. دوه کال مخکې هم په ایران کې ورته مظاهرې شوې وې کله چې حکومت د اګو په نرخ کې اضافه کړې وه، خو اوس د منځنۍ طبقې ایرانیان مظاهرو کې شامل شوي دي. اکونومیست مجلې کې د ملایانو په مشرۍ د ایران حکومت او 3.8 میلیون وګړو ترمنځ خلیج ورځ تر بلې زیاتېږي. مجلې کې داسې نښ ښکاري چې ایرانی رژیم به له خپل دریځه پشا شي. د ملک په ځینو برخو کې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړي. د دې ترڅنګ په ملک کې انټرنیټ او سټلایټ ټلویزیون بند کړل شوی دی. په انټرنیټ خپرې شوې ویډیوګانو کې ښودل شوی چې وسلوال په مظاهرچیانو ډزې کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په نړۍ مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. نوموړي ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د خلکو د وژلو له لارې څرګند کړي چې پیاوړي موقف لري. فرشته جلال زئی جزویات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینڈ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونلډ ټرمپ فاکس اینڈ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، به ګورو چې څه کېږي. تېر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپل نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6مه له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ټرمپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی یې کم ډیویډ ته ورپل لایده. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورپلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حمله وسوې چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اینڈ فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. وی ویل
and they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position.
خو فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل خو دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي 12 کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړم او ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله ورسره
show their tough guys and I canceled the meeting. I said that's not what we're dealing with.
ډونلډ ټرمپ پرون ونه ویل چې له طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن په ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دا بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. خدا عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به هغه وخت ورستانه شي چې کمیشن یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلازه یو وار بیا
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ویلي کای چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ سوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستاني توضیح نه کړه چې د حل نوري ممکنې لارې به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 28 اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر 28 و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو. ابتدایي پایلې به بلاخره څه وخت اعلان شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لویه ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بلاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په 16 له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په 28 ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوي او تفتیش شوي دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنګ ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستاني وویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي خو اعتراض کوونکي ولې له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسیون په 45 موارد باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړي دي چې مخکې له وخت وروسته را د 2300 ډیوایسونو چې هیڅ نه بایومټریکي معلومات نه لري. همدارنګه نورې ارایې چې موږ ورته پیشنهاد کړي دي چې هغه د قانون له مخې باطلې دي او کمیسیون باید مخکې له دې چې تفتیش وکړي هغه رایې باطلې کړي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف ارایې چې پاکې رایې دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي. بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینې مسائل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه د کمیسیون د شکایت سره ساتي.
خودون په زغرده ونه ویل چې هغه کسان چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایزو دفترونو دروازې بندې کړي د دوی لوري ګمارل شوی دی.
دا فرشته جلال زی رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو مشال ریډیو د رپورټونو ترڅنګ د ساسو د پاره سندرې هم لري. راځي شي د ظفر اقرار یو سندره واورو پس لاغې نو رپورټونه هم لرو.
لکن
نصیب کی چی متی اشنا بیگام خوب کی خزانہ لدری بیگام خوب کی خزانہ بیگام خوب کی خزانہ لدری بیگام خوب کی خزانہ دیر آباد گران خدا سالی دل گران شویدی یارا مہربالا چدا صدر باندی شویدی یارا مہربالا چدا صدر باندی شویدی
دا ظفر اقرار سندر تاسو اوریدل خپل رپورټونو ته به دوام ورکو. پاکستانی ډان رسپانی د یوې نړیوالې ادارې د یو رپورټ په حواله ویلي په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاتېدونکي واټن د دې سبب شوی چې په هغه هیواد کې د پولیو مخنیوي هڅې اغېزمنې شي. لیکنه وایي د پولیو ضد پروګرام کارکوونکي باید وستایل شي چې پر ستونزو سربېره یې له کمپین سره ملګرتیا ته زړه ښه کړي. د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا نه اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې سیاسي تناو د حکومت پر پولیو ضد هڅو اثر خول پیل کړی دی. د انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په نوم یوې نړیوالې ادارې په وروستیو کې ویلي په پاکستان کې د پولیو د یو شمېر نو پیښو مخته راتګ د دې ښکارندوی کوي چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د هیواد سیاسي ګوندونه یوه خوله نه دي. لیکنه وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو نوي کیسونه د ټولې نړۍ د هغو 80% برخه جوړوي. دا ناروغي اوس د هیواد د هغو سیمو ماشومانو ته هم لګېدلې چې د 2013 کال تر پیله له پولیو پاکې ګڼل کېدې. له لیکنې سره سم دا اول ځل نه دی چې په پاکستان کې د پولیو کیسونو مخته راتلو یو لامل د دې ناروغۍ ضد کمپاین سره د سیاسي ګوندونو نه ملګرتیا یاده شوې. خو دا ځل په رپورټ کې ویل شوي چې د سیاسي نااتفاقۍ په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په لړ کې د نړیوالو ادارو په مرسته شوی پرمختګ تر ډېره اغېزمن کړی دی. لیکنه کاږي پر پولیو سربیره په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د ډینګي تبې ضد مبارزه هم د سیاسي خل فشار ښکار شوی. په کراچۍ کې هم د سیاسي ګوندونو تربګنی د لامل شوی چې لارو کوڅو کثافات پر وخت ټول نشي چې له وجې د ښار اوسیدونکي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. لیکنه وایي د پولیو ضد پروګرام کارکوونکي باید وستایل شي چې پر دې ستونزو سربیره انداشې د سخدریزو له لاسه ژوند ته خطر متوجه دی، خپل کمپاین روان ساتلی دی. لیکنه زیاتوي د پولیو د خاتمې په برخه کې د تحریک انصاف حکومت پر ښه نیت شک نشي کېدی، خو د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو په اړه د وزیر اعظم عمران خان سختو خبرو د یاد ناروغۍ ضد کمپاین ته تاوان رسولی دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن لخوا د خیبر په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو یوه میله لګیدلې ده. د کتابونو په میله یا بک فیر کې په ارزانه بیه درسي او نور معلوماتي کتابونه ترلاسه کیږي. دا چې دغه میلې ارزښت او مقصد څه دی په دې اړه نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو توایي
الکانو پکې خو کافی انټرسټ واغسته، مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نو دا یو داسې لکه ټیک ته ډیجیټل نه خو په کار چې بکس هم مونږ سټل هغه سره انوالو هغه سره ټچو، نو هغه سره کې الکانو هم کافی دغه شو کړل، خپل انټرسټ شو کړل مونږ. ها نو انشاءالله وزیر دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بکفیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي او دلته چونکې ڈسکاؤنٹ منگ ورکو پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پانی ملے گی بکس 40% پر منگ ڈسکاؤنٹ ورکو اوور آل بکس پاندی اور دین علاوہ منگا چکم دے پٹرول صبح کی الحمد للہ منگ سرا موبائل بک شاپ تھے منگا پر روٹین ڈیلی بیس پانی منگا دا بک شاپ گرزی ہر اسکول تھا ہر کالج تھا ہر ادارے تھا ایون چرتا دس پروگرام میں آئے تب منگ زو زمنگ مقصد ہم دگے زمنگ نوجوان نسل کی کتاب کلچر پروموٹ
دا دغ کالج زدکون کی ذبیح اللہ اپریدی ہم زنی کتابوں اخستی او دای وای
ډیر اهم کتابوں دی یار کس فلسفہ والے کتابوں نشتا ہے سائنسی کتابوں نے ہمشتا انگلش کی دی اردو کی دی پختو شاعری ادبی ہر قسم کتابوں نے ہمشتا دا کہ ما دا شاعر رحمان بابا یو کتاب اخستو ور سرا ور سرا دا سائنس پلانٹ بارہ کے بعد نے بارہ کے میں یو کتاب خرید کروں.
دا نیشنل بک فاؤنڈیشن چارواکو ویل چھ دوی با نورو قبائلی ضلعوں تا ہم ورزی او ہلتا با پزدکونکو کی دا کتاب کتن شوق پیدا کولو لپارا دغسی میلے لگوی. فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوریت غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو د افغانستان درې سوه څخه زیات هغه زده کوونکي چې په سکالرشپ او په شخصي لګښت یې د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې داخلي اخیستي د هغوی لپاره پرون د جمعې په ورځ د ښه راغلاست غونډې یا د ویلکم پارټۍ تابع شوې وه. دا غونډه په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو اتحادیې اجرا جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې افغان زده کوونکو د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن غړو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکو ګډون کړی و. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم دغه غونډه ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی.
د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان هغه زده کوونکي چې په سکالرشپ او په خپلو پیسو یې داخلي اخیستي دي پرون د جمعې په ورځ ورته د هرکلی غونډه جوړه کړل شوې وه. د اسلام آباد په علامه اقبال اډیټوریم کې شوې غونډه کې د قائد اعظم او نړیوال اسلامي پوهنتونونو د نوو افغان زده کوونکو نه علاوه د یادو پوهنتونونو استادانو، شاګردانو، پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې ځنو چارواکو هم ګډون وکړو. د ښه راغلاست غونډې تابعیا په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو اتحادیه کړی وه. د یاد اتحادیه رئیس ذبی الله انوری مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې سخت کال د 300 نه زیات افغان زده کوونکو داخلي اخیستي دي نو د غونډې مقصد همدا و چې دوی ټول سره رایوځي کړو.
یوازینی موخه او هدف محصلین هڅول دي دوی خپلو درسونو او وخت ته متوجه کول دي چې دوی د 4 کلنه دوره یا 15 کلنه دوره په داسې انداز کې تیر کړي چې هغه نه ګټه پورته کړي سي او راتلونکي کې لا ښه وځلېږي.
باسط جیلانی چې په نړیوال اسلامی پوهنتون کې د اول سمستر زکون کې د مشال ریډیو ته وویل خر اخلاص غونډه کې خبر شو چې په اسلام آباد کې څومره شمیر کې افغان زده کوونکي موجود دي او د څه قسم ستونزې په صورت کې چا سره تماس نیول پکار دي.
زه ډیر خوشاله یم چې نن زه راغلی یم د خپل د افغان رونو سره هغوی سره په یو ځای کې ناست او د خر اخلاص غونډې تابع مونږ ته نیول شوې ده او هغوی زموږ لپاره د آینده لارښوونې کوي چې مونږ په آینده کې څه وکړو.
د افغانستان په سفارتخانه کې د تعلیم څانګې یو مشر عبدالله امینی بیا مشال ریډیو ته وویل دا قسمه غونډې ډېرې ضروری دي ځکه چې همدې غونډو د لارې د یاد خار په مختلفو پوهنتونونو کې موجود افغان محصلین یو بل وپیژني.
خلاصات تر څنګ نو محصلینو ته د دغې 4 کلنې دورې کې څنګه ژوندګي دلته تیره کی خپل وخت تیر کی درسونه څنګه تیر کی په کوم اصول او قوانینو باندې د مشرانو هدایات باوري د خپل ساتنه باوري په هماغه طریقه خپل ژوندګي تیروي.
د افغانستان سفارتخانې تر مخه دا مهال د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو کې د 15,000 نه زیات او په نړیوال اسلامي پوهنتون کې 1,500 نه زیات زده کوونکي تعلیم حاصلوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غواړئ چې په فیسبوک او ټویټر یې هم تاسو تعقیبولی شئ. د یو شمیر نورو افغان روایتي خوړو ترڅنګ د پېښور په کارخانو، مارکیټ او نورو بازارونو کې د افغانستان شیریه هم ډېر مشهور دی او خلک یې ډېر په شوق خوري. دا چې دا آیس کریم څنګه تیاریږي او ولې په خلکو خواږه لګي، دا به د فرهاد شینواری په رپورټ کې واورو.
د پېښور په کارخانو، مارکیټ بورډ او صدر بازار کې د افغانستان شیریخ یا آیس کریم هم ډېر مشهور دی. دا شیریخ د پیتلو په یو لوښي کې د لاسو په مهنت تیاریږي. یو ځوان هجرت د تیرو اتو کالو راهیسې د پېښور په کارخانو مارکیټ کې دغه شیریخ جوړوي او مشال ریډیو ته وایي.
ډېر سپیشل شیز تیاروم او اتره کومه ذایقه دی کې جوړو ما سره پی ور پیونه دی کې مونږ د ناشستې والا مینچیا چو چې ډېر زبردست جوړیږي او بادام اچو پکې، ملیا اچو پکې، پیا اچو پکې او داسې داس پلوس شاد دی هغه مونږ د دې لپاره تیارو هغه بکیا چو. د ډېر علاقو نه پېښور کو نه، د پنجاب علاقو نه، اسلام آباد، لاہور، د ډېر لری لری ل زینو نه، د افغاني شریخ د پاره آیس کریمو د پاره خلک راځي.
یو بل دکاندار نصیر خان وای چې څوک هم پېښور ته د سودا لپاره راشي نو بیا دغه شریخ ضرور خوري.
دا افغاني آیس کریم دی دلته ډېر څوک چکر باندې راشي کارخانو نه، مونږ دکان لخوا مخار راځي دلته شریخ ولا دی. دا په خپل لاس سره جوړیږي، دا استاد لګیا دی ځکه کې ابي تاسو لیدل دا خپل لاس باندې جوړې د وور په ذریعے سره جوړیږي. وور او دیل مالګ ورکې دا دغه پترو باندې جوړیږي. دا چې کومه دا ډوله دا په دې ډوله کې جوړیږي، کوم په مشين باندې جوړیږي. موږ خلک وایي چې په مشين باندې، لکه موږ ملته مشين ټرای کړي دا، خو مشين چې کوم دا ذایقه وي هغه شان ذایقه نه راځي. من یو ډولې باندې 15 منټ لګي چې استاد لګیایي اندازې خواري کوي 15 منټ. شوده تقریبا یو کیلو ورچو، یو هغه کې یو کیلو باندې بس دا اندازې سار نه شروع شي ماخامه پورې ډیلی پخیږي او هغه بیا کسٹمر چې کوم دا انجوائے کوي خوري. بس ډوله چې کوم دا میسونه جوړه ده، میسونه اوریجنل میس دی. میسونه دی وجه نه جوړه چې دی پخیږي مزر او خوند نه خلی کنه، لکه سټیل دی کې بیا چې کوم هغه خوند راځي.
په پېښور کې د دغه شریخ تر څنګ یو شمیر افغان روایتي خوندور خواړه لکه کابلی پولاو، منتو او سیخ کباب هم ډیر مشهور دي او خلک یې ډیر په شوق خوري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د دې خبرونې په آخري شیبو کې به یو ځل بیا له نجیب عامر د خبرونو لنډیز واورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه: په کورمه کې ځایي سوداګرو، ټرانسپورټرانو، د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی. دوی د تیرې چهار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوځ له ژمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارې پرانیستې ده. د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی دی. نوموړي تیره ورځ په مټی کې یوې دستوري ته په وینا کې وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د نه ترسره کېدو له وجې نه شي مشخصولی. هغې دا خبره پرون مشال رډیو ته وکړه. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی نن په بحرین کې امنیتي فورم ته په وینا کې ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا په ایران ښکیل ښکاري، پاریس به د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي. د ایران عدلی پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو ترتیبونکي سل مشران په دې تور نیولي چې په ټولنه کې ناقراری خپروي. او د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شوي دي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژلو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 ته پورته شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه پیوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.